اندېښنې ښکاره کړې وې چې سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوي د یو څلوېښت اسلامي ملکونو پوځي اتحاد ضابطه کار دوی ته نه دي ښکاره کړې شوې او نه حکومت په دې معاملې پارلمان اعتماد کې اخیسته. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
ازمون ازادی رادیو خدا خواهیست ده من ده ولایت لشکرگاه ده شارت خبر کبو ورور مرتا داغ برک چه دی پا تلو ردی که یوایش پارا کهی اغان چه پر لس بجی مش پریو تره لکهی او سهار که اذان وسو برکی گردی یو زای که وادی آغا و اخواتی ورهاری بیا سهار لس روپی ورکی یو بل ځای کې یو بل د دوی یو د رئیس یا د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغې خوا کې ورهاړي زموږ سره داسې دي انصافي کوي یا دې ګر سره دا برق ختم شي او یا دې زموږ د هر چا حق درېیمه شپه رسېږي که څلرم خپل پر وخت باندې راکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلی زمان خان تاسو سره پاتې کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسېدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 20,000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لاب لري او یو ویزی په لګولو په هغه کې بدل کې 15,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ 3,000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې او چې کوم یې نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی په کې غرق او تباه ده. او زه د ازادۍ نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو ښځو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بې ساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله، د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمنی ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی و او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میدوتیک افغانستان ادارې د پښتو برخې ایډیټر و. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمني کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي.
ایران
افغان ادبی بهیر د شاعر او لیکوال ریاست تسنیم یت غونډه جوړ کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاست تسنیم ته د دعا لاسونه لا پښول. لا ویناو مخکې د ریاست تسنیم ژوندلیک ولوستل شو. وروسته شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبرې وکړې. هغه ویل تسنیم ښه شاعر و، خو د دې یت غونډې ارزښت پدې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نه مو کرخې بیلولی شي. نور ویناوالو هم د ریاست تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوال وباله، او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټه وبلله. ریاست تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوال و چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې له دې نړۍ سره مخه وکړه. پنځم مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه پنځم مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه، او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنوارۍ په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډۍ چې تاریخي ساحې دي وکتلې، او د تاریخي ساحو د غصبولو له امله یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي ساحې به بیرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلي باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. دوشپېته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د نقاشۍ او مجسم دوشپېته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا، د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر یې مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. له نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه کړې ده. وابه ورو چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان درته را میلمه کړی چې دی په ډیر کم عمر د کتابونو ژباړې ته مخه کړې، شعر لیکي، لیکوالي کوي. د دې ټولو تر څنګ پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ده سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګې دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، د سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلی، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه ژباړلی، د درد پر هنداره مسکا کتاب لیکلی، د ژوند د لرې جزیره کې کتاب دی، ادبي ټوټو کتاب لیکلی، هنري کیسې دي پکې، د بریا تر پلو او نور څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کړي. نو دا ډیره مهمه ده چې آصف فیض په بشپړ ډول وپیژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به په خپله خوله راته ووایي چیرته زده کړې کړې دي، کله ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو پیسې اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست هم درته وایي.
مننه کوم تپان صاحب. لومړی سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. ښه پښتنه مو وکړله. نوم یې محمد آصف ده، تخلص فیض کوم، او د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د عبدالرحمن خیلو کلي اوسیدونکی یم. چې خپلې لومړۍ زده کړې مې د څمکنۍ ولسوالۍ کې ترسره کړې دي، پیل کړې دي، او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر لاړلو د خوست ولایت نورې زده کړې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم ټولګي پورې. لاغه وروسته مونږ بیا کابل ته راغلو، کابل ته راکوچېدلو، کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې، چې د کانکور یزمینې سره سم مې په خپل منتخب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعاً چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده، په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده، له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم راډنګلی دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې لنې کې مرغ الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه نچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولي دي او چپ کړي دي.
څنګه داسې متفاوت کتابونو ته مخه کړې؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې د هر چا سره رشته درسه هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه، څنګه دې ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما ول کتاب ژباړلو، زما مشهور ډاکټر شرف زل فیض یغه راته یو کتاب راکړلو، راته ویل چې اسفه دا کتاب در سره واخله او وی ژباړه. نو کله چې دا یو میاشو نیمه مشبد راتللو، نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې ودامه چې ته کلمه مخ کې ورکړلو ته، نو دراته وی چې آفرین دی چې کله چې ما مخ کې د سره کوم شوق او علاقه هم نه ویدل د لیکوالۍ هنر سره، خوده کې لوی لازم د خپل مشهور غنم چې زه د هنر ته وسته و حاصلوم.
اوس دی دغه د وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا، د دې کتابونو لوستونکي چې ګوري او تاسو سره مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم، د دې ترڅنګ چې زه محصل هم یم، د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې، نو مجبوري تا یو شعر واورو، ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نه سو کوي په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو، ولې شاعري دې هم کړې ده، شعر به دې هم واورو او لاغې ورسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل، زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، داسې محدود خدای هم دغه سمیرات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د فراق تندې ماتې دوتا ملاقات خدای. نفرت چې څومره شګو خل ژوند د خکې سده، نفرت چې څومره شګو خل ژوند د خکې سده، او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای. د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، د زلفو سیوری نه دی دومره لری مشړمو، ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای. ډیر یا دیګی فیضا لګه خو بجاړم فیضا، ډیر یا دیګی فیضا لګه خو بجاړم فیضا، څومره چې وریز وی ورسره دومره برسات خدای.
ډیر خو پیسې شعریم کوي، شعر مغلق کار دی که آسان؟
مدر اختیا هم چې شعر یو خدایندی هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کیدلی هم نشي، ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کیږي، یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي، خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري، نه لطفیت لري، نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده، لیکوالي څنګه؟
لیکوالی په دومره کچه سخت نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي، د ذهن عواطف دي، او هغه راځي په بیان شکل سره، په لیکلي شکل سره، په وزن، په کافي مراد کولو، په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلېږي. خو لیکوالي چې دا کولای شي د نظم تور ته هر څوک کولای شي چې یو څه وکړي یې ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوي، هم شاعري کوي، هم ژباړې، نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم تر ټولو ماته د شی لیکل اسان دي.
ډیره مننه. خو په وروستیو کې د ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ د خپل پیغام په اړه راته ووایي. ځوانان باید څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي، او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي، او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازنی شی چې موږ تاسو د دې اوسني بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډیره مخه کړو په ځوانانو باندې. زه خاصتاً هغه کوم چې دوی د علم ته مخه کړي او په علم د ځانونه ښایسته او سنبال کړي.
ډیره مننه. راځه ژوند سره مینه وکړه. دې کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلک دارنګ وي یو مضمون راغلی لنډ غوندې. موفق انسانان وایي راځئ دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، ناکام خلک وایي دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري، او کوڅ ورس وایي تل مسترب او للهان دوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستې، زه هماغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لنډ مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
لري. تاسو نوم ډېره مننه. ته پانسب سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وس د نقل وار دی. وګمې دا ځل درې لاند نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وګم وايي دا نقل خورا په زړه پورې پیغام لري. راځي ورته غوږ پشو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یو بی انتها بیابان کې لار ورکه شو. ما خام راغې تیار خبره شو او دوی په تیاره کې لری د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور خوځیدل. ګوري یو ډیر بی وزله کونډه لخبل دریو ما شومان سره لنور خلکو لري په یو زړه کېګ دی کې اوسي. مرشد او مرید ډیر وګیو کونډه میل منو ته دوزی شې دی ورکړي، او له مرید سره پوښتنه پیدا شو چې د کونډه ما شومان بنن شپه څه خوري. مرشد او مرید شپه هورې تیر کړه. سهار وخت چې قربان لاوی دی وو دواړه را پاتېدل روان شول. پلار کی مرید مرشد ته وویل کاش کې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تیر شپه وږي تګې ویده شول. مرشد ورته وویل کله ډیر زړه ور باندې سوځینو ورشه او زور مړه کړه. څنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغه او زه یې ور مړه کړم. مرشد او مرید د حقیقت د مندل لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی لغرونه واوختل، خارونه تلاړل، لیبیا باندې تیر شول، پسندونو پورې وتل، او رستل ډیرو کلونو یو داسې خار ته ورسیدل چې یو بوډی مالک و. دیشتمنی میرمنې د مسافر لپاره لوی سرای جوړ کړی وو. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د خار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله، او په خبرو خبرو کې یې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دی وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دی د خدای په دنیا کې صرف یکی وزه لرله، او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه وو. خو یوه ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل، ګوري وزه مړه ده. نور نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي، او هر زوی په یو لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزي د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه ومندله، او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډیر شتمن شول چې اوس یې د مور د سلامت کار مالک ده. مرید چې د وزې د وژلو پر اس په ایله کې اوس و شوی و ژړا ورغله. مرشد ورته وویل، هر څوک په ژوند کې یوه وزه لري او په هغې پورې یې خپلې ټولې هیلې غوټه کړې وي، خو که دا غوټه پرانیزي نو لکه د مرغه وزرونه چې پرانیستل شي تر لرې لرې پورې به والوزي او پرمختګ به یې په نصیب شي. د دنیا په باغ کې پاچا د خپل ماڼۍ څنګ ته د رنګارنګ ونو او ګلونو لوی باغ جوړ کړی و. پاچا د باغ ډیر شوقي و، د ورځې به څو ځله باغ ته راته او د رنګارنګ ونو بوټو او ګلونو په منځ کې به ګرځېده. یو وخت پاچا په سفر لاړ او چې څنګه راستون شو سمدستي باغ ته ورغی. په باغ کې لکه مارس چې لګېدلی وي ونې او بوټي مړاوې او نیم ژوندي ورښکاره شول. له نښتره یې پوښتنه وکړه چې ته خو به همیشه تند او تازه وې، دا څه درباندې شوي دي؟ هغه ځواب ورکړ، ما د مڼې ونې ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به د هغې غوندې خوندوره میوه ونه کړم. دغه اور راباندې بل کړ او تل شنې پاڼې مې ورځ په ورځ زیړې شوې. پاچا د مڼې ونې ته ورغی. پاچا ورته وویل، په تا څه شوي دي؟ د مڼې ونې ورته وویل، صاحب، ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ورنه کړم. نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم، خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و. هغه پاچا ته وویل چې د میپل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی، ځکه د میپل ونه په منی هم ګلونه کوي. پاچا چې شاوخوا وکتل د میپل د ونې په شمول یې ټول بوټي مړاوې غمجن او نیم ژوندي ولیدل. په باغ کې وړاندې لاړ، ښه ډېر وګرځېد. آخر یې په یوه کونج کې د یوه نومورکي بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تانده او تازه و. پاچا ورته وویل، ای ناشنا ګله، ته خو تر ټولو ښکلی او سپېڅلی ښکارې، چې دا څه چل دی؟ ته څنګه داسې تانده او تازه پاتې؟ ګل ورته وویل، صاحب، زه یو نومورکی ګل یم او د تازه والی راز مې په دې کې دی چې زما له ځانه زړه نه دی تور شوی. زه وایم که په کار نه وای نو د باغ مالک چې پاچا دی او هر څه یې په وس پوره دي، ولې یې کرلم؟ ولې یې په باغ کې پریښودلم؟ زه خپل دغه فکر لمړاوي توبه وژغورلم او ورځ په ورځ ښایسته شوم. د شیطان سفر. شیطان یو ورځ له ځانه سره وویل چې راځه یو څه موده د شیطنت کار پرېږده، تفریح وکړه، په سفر ووزه او وګوره چې آیا هغه وخت چې شیطنت نه کوي د خلکو بیا هم در پام کیږي چې څوک یې. شیطان ډوډۍ په کڅوړه کې واچوله، امسا یې راواخیسته او د سفر موزې یې په پښو کړې. اوږده لاره یې کچ کړه، ګڼ خلک یې ولیدل، مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني. شیطان یو لوی معبد ته لاړ، یعنی هغه ځای ته چې له ده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی. خو ان هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه، د هیچا ورباندې د شیطان ګمان رانغی. له معبده راووت او سفر ته یې ادامه ورکړه. د ګرمۍ موسم و، غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه. دغه وخت یو بل ګرمۍ په تنګ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو. شیطان چې سا سمه کړه روان شو او یو څو ګامه یې لانه و اخیستي چې لاروی ورباندې آواز وکړ، ته شیطان نه یې؟ شیطان مخ ور واړاوه، پوښتنه یې وکړه، ته څه پوه شوې چې زه شیطان یم؟ هغه ورته وویل، زه بنجاره والا یم، کلی په کلی او ښار په ښار ګرځم، مال پلورم. زما تجربه راته وایي چې ته بنی آدم نه یې، ځکه خواست دی ونه کړ، نو ګده هم نه یې، له هوا د شکایت ونه کړ، نو ساده نه یې، غلا دی رانه ونه کړه نو غل نه یې. سلام دی روانه چاو معنا سړی توپ در کې هم نشته. لما دی ونه پوښتل چې په خورجین کې دی څه دی، د دې مطلب دا شو چې په هغه څه خامخا غرض نه لري چې له تا سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسې یې، نه غل یې، نه ګدای یې او نه سړی توپ لري، نو بنیادم خو نه یې، او چې بنیادم نه یې او څیره دې د بنیادم غوندې ده، خامخا شیطان یې.
اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم وم، د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست، او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پېژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، دغه کنفرانس ته راغلی و، د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځ پاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم، او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل، او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره، د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره ما د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره ما د بادبان مخه واړوله، او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه، او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و ترلغنه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې، چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل، او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې، د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي، سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. او زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه لکوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خای جنی پا دی پوسی چی پا خلم ظالمانو لگولی و مهرونه. ما آسمان ده آزادی تا لار کوله، خو افسوس سیاد نمات کل و زرونه. هر خوا چی درنا پا تم لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه. لاسمه جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه. دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکرل مغرورانو تا وزرونه. زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل دسپیو صفتونه. چو چه جبه ده پختویی زبای ما هیر بنکی پختانه زما لالونه.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د ښځو مشهوري څیرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهوري څیرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډیرو پخوا کلو کې موږ ډیره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی آسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما له خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې د تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي. په خپل بعض کتابخانو ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، له ځینو دوستانو نه میرا ټول کړی، حتی له انټرنټ مخصوصا دغه عکسونه یې ما را ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو طبعا ډیر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلی دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو ما هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوالې دي او که په نورو برخو کې هم دي، په دې حیثه کې معلومات راته راکوي او دا راته ووایاستئ چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندې د خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی هو وهڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږیږي چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و. نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړی دی او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی، د هر یوې وړتیا ډیره زیاته ده او هر یوې ډیره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډیر په باره کې ویل شوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه اسمتی وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې ښځه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کاوه چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه ده چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنې ما دا فکره ماته نه کوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي، او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. دا ماته ډېره جالبه وه. بل دې لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې دی کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، امینه کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکرخزم درلود.
سلو کلونو،
بله
بله، کومې میرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه میرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې ده؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف، اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. د خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټي ښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و ته هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه، د پېښور په کمپونو کې هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري، دی یو کار نه ده کړی. هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره خاتمن د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبان وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکو کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ، پسې که به په همدغه څلرویشتو میرمنو باندې اکتفا کوئ؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که یعنی د دې معلوماتو راټولول ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپل ډیر جالب وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق می ولید او هر خواته دوستان می ولیدل یعنی ډیر تشویق کړم او وی اڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کم. ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته تشویق سویم چې زه ته ډیر په خوا د ورولا معلومات راټول کم.
دا خدای ستې تقریبا په خارونو کې دي.
بله
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړې دي د کلیو لمیرمن سره په څه کوي؟ په کلیو کې ځینې مبتکر میرمنې اته داسې میرمنې هم ست دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې سوې دي، امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي یا د عقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن سته، مثلا میرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده، البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډیر ښه نظر ده، ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دي
تاسو هم خوشحاله اوسئ.